دی ولرو ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته روس پالیسی رسیدگی د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفال موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لس زره مېرمنې ولرو پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایاتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده پرته له دې چې هلته ولایاتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار مېرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لس زره وي او اوس څلور زره پنځه شپېته مېرمنې دي موږ سره څلور زره پنځه شپېته
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده اما پروسې مو ډېره لنډې کړلې ډېرې مو خلاص کړلې او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو مېرمن راځي جلب و جذب ته ځکه امتیازات د مېرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته مثلا له یو استاد نه معاش دوه درې چنده ډېر ده د یو ډاکټرې ډېر ده له یو انجینیرې ډېر ده امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي ډېرې مېرمنې غواړي چې دلته راسي اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب وه هغه ستونزه درلودله هلته هم ځورول کېدې هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نه سوی کولی په هفتو هفتو یې ګرځولې منډې وهلې پې بیا وروسته لغې قبلولې موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله او دغه روډماپ خپله موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کړو او د ښځو لپاره کار وکړي درې مهمه اصله وه اول با کیفیت جلب و جذب دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره د دوی د ظرفیت لوړول او دریم هم سالم او امن کاري چاپېریال
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي دا کوم کارونه دي
تر یو کال مخکې پورې مېرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي هغه کې پنځه دېرش مېرمنې کار کوي موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د یو لکو تقریبا څلورویشت زره پولیسو ډیټابیس ولرو د هر چا نوم د هر چا رتبه د هر چا کاري بیکګراوند دا ټول پکې وي اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي پنځه او یا ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي او د یو لکو څلورویشت زره پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپله د پولیسو لپاره جوړ سوی ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده د دوی وضعیت ښه نه وه هر چې بروکراسي وه او دا مرکز هغو ته جوړ سوی بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د مېرمنو لپاره جوړوو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمېر تقریبا موږ په تېر یو کال کې زر نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي د لیسانس او د ماستری او همدارنګه د کورسونو انګلیسي کمپیوټر د زبو د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شهرک پولیسو او ناسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې او د دې تر څنګ په مراتبو مېرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملي کوو موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې مشره مروه امینی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده په پاتې شیبو کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیر چاري زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ازادي رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې په نننې غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندر کون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدل د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې ل جاوید امیر خیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقي جاج خلو
کده چرته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چلګې د څه کې سم روان کړی دا څه خبره ده سندرغړې مې متوجه کیدل او تاسو د ډېر منر تاسو زما ز خپل زما تاسو وي
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو
هیڅ هغه چمبي په هله باندې اسه आवाज بچي واغه ما ویلې او جړل بمې ما هغه وسره سپکې دي
په ځپان کې به لند کیسه امن واوري
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سی ورواړه و ته چنار لمنځه ژغ راته
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري
لتر خجنګا بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د لړم د میاشتې څلورويشتمه نیټه د کتاب او کتابخانه له نړیوال ورځ سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانه په نوم منځل کیږي. یشمیر په هانتونونه عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانه په ارزښت سیمینارونه غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتاب شوه او کچېری کتاب نو نو اوسنه محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړو. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه بشي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانه سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانه رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانه سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي خای بلا بلا ملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانه فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغه چې له کتابخانه او کتاب سره سطحي برخورد کوي یی راتلون کې لستون جوړ کړي. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغه سیمې خلک د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولې نو د اندر ذکر به پکې خامخال ولې. اندر د دغه سیمې رب النوا او ل میلاد وړاندې به د دغه سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندر کند یا اندر بند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ
په پراخه او لوړ ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټي غټي تیږي توګل شوي. په یو کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سلیکشن لښند املوکان دي. څه کال د انار بیخین دښند خراب شو، مرز ولګې ده او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د 15 تر بونی پر ټول د واما ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره د 14 مونږ ناغل لرو. مونږ پر ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمرې
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکي به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا 100 اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمین غوندې ملایان راغلي و دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو غوا واخلی.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر اشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میشتې په ورستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وای د دومرستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربن دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا اته ډیر زره بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. دغه کتابونو لا جملې 15,000 ټوکا د خوانځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نن درلوله، مکتب کتابونه نن درلوله، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نن درلوله. نو د ملي سات له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سن ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پرې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړونو ټولو کومکونه کړي دي او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د وغو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8,500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي او دا مختلف کتابونه دي. موږ پر دوو برخو بیشل، یو د آزادې مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادې مطالعې کې سیاسي برخم لري، اسلامي برخم لري، اجتماعي برخم لري، تیبوم لري، مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانېدلو یو کتابتون جوړ کړو. د کتابونو خو مختلف نوي هم پکشي کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړې موږ کتابتون کې مشت
او لکه تاسو چې وویل چې کله مو کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې ازه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې یو ارشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړی چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړی چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې سره جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو سره جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبيعي خبره ده سولې واشد ضرورت دي او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون سلیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روشانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روشانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب د هم د نوم وړي شخص ته هغه مودې هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی. بیرته
خلک معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګری په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د ملمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې یاست، په مسجد کې پټاو کیږي، په مدرسه کې چې پټاو کیږي، په پاتیا ادرا جنازه، حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پریشي. نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی، او د مطالعې د لپاره پراخ شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چای بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعین ته چای هم ورکو نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم مشته مهم دی نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړ کړی د عام خاص کولای سي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي په دې اړه معلومات راکړي
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل هغه به یو بینر چاپي او لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو ساحی مو مشخص کړی دي نو ان شاء الله دی بجر و توانیږي چې هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلوکان یا انجونی لوډ سیمپو ته تللي وي کتابونه مطالعه کړي وي ضرورت نه لري معرف ته نه سپارلي نو موږ د دې څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړې دي چې په دې ورسیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لویدلې او کمزوري سندرې وایي دا چې څنګه کولای شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنر ډکه کړو په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکو
هنر جاج
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندۍ اوسې چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه ورسره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده اکثره زموږ هنرمندان چې غوي موسیقي کې ډیر مبتزله شاعری انتخابي او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی ولې د غزموږ موسیقي هم د سید ابتزال پر خوا روانه ده
محبوب سره غلطه مسلې دوی دي یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده و د خلکو ده ځکه که ولس خيار وي ولس پویدلی په موسیقي هغه سندرغاړي چې هغه تجربه د هنر نه لري آواز چندان آواز نه دی یا په راګ او راګنیز تال نه پوهیږي نو نه یې اورېدل نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده زه تقریبا لس او دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم ریکارډ چې کوم دا همغه یو چا سره کوم زه پوهیږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور لارو وسیله ګرځولې ده د فحشا وسیله دي ګرځولې ده خپل یې هغه ته څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی هغه له منځه هم دي خلکو وي نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکړي او زحمت وباسي تر څو ولسم متوجه شي چې او مونږ نه پوهیدلو خلک پوهیدل
ښه همدغه ځکه زه یو بله پوښتنه کوم زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانه ډیر یادي هغوی خو بار بار دغه کوي چېرې راځي کیفیت باندې بحث وکړو مګر لدی سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډیر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعری کوي یا مبتزله موسیقي کوي هم دوی پورته پورته کوي موږ ډیر بیلګې لرو زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي دا بیلکو خلکو ته ښکار کو چې دغه دغه موسیقي نه ده د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی هغه شکل نه دی
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېر پرمختللی ده سوشل میډیا او دا کوم چې د موږ رسنۍ دي دا کار کولای شي دوی سره لکه په خوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز به سره وته بيشته سندرې مو شعر به چخنه ورته وی دا شعر مو موسیقی به چروغه نه ورته بهش ته بخي هتا بخي به پر خودونه پغزه کی نو د کار سندرغړی و څو څو نفر و څو سړی و چاغه بسندری ویلی غوی بخندو لاو سم روندی پات اما زهر خدای بخي استاد اول میر استاد سرانګو دا لوی لوی سندرغړی و سم پات دا د دیور برکت پات چلتا غوی خواري وکړه یو فلک مثال که زه نه پویږم مان یو ځکه ماته زه غواړم چې مثال استاد برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق ډیر می غواړم چې استاد خبرونه لاره خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته وی چې ناته دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي ولته خو خراب سره معلومیږي خراب م کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړی
زموږ په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې دا د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي شهر دا لار دي درسته نه ده دا سمه کړه دا سیلار شي
ولنشته موږ په یعنی په پوره پیمانه خلک لرو داسې یو دوه درې نه چې ډېر خلک لرو خو داس دا اندکان که چېرته ورشي هغوی سره کښېني ځکه موسیقي خو وخت غواړي موسیقي حوصله غواړي موسیقي خو ریاضت غواړي موږ خخ په پښتونخوا کې خلک لرو دلته پورته برلې لرو نو موږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش زموږ دوی برآورده کولی شي موږ ته لار ښودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار ده موسیقي
خا ما سره یو پوښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي یو راپورته شوی چېرې دغه ځای کې غلطي وه دغه ځای کې مشکل و مقالې پلي کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلي راځي په دې کره کتنه کوي چې ښې ویلي کې خرابې ویلي داسې کله کوم دا کار شوی
داسې کله نه دی شوي ځکه دلته اوس څنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو لرو نو زه نه پوهېږم چې دغه اتحادي رئیس څوک دی او هغه اتحادي ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی که دلته دا زموږ وزارت چې کوم دی که د چېرته په دې پسې لګرڼیا اچولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو ته ډېره مننه تاسو زما خپله زما تاسو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاءالله موږ خپله پیل کړو ډېر په لنډ وخت کې او دا به ډېر اصلاحات منځ ته راوړي او دا هم د دې مشکل چاره کېدلی شي چې بیا سندرغړی کوشش وکړي یو ښه وړاندې
شي بیا خلک نقد پې وکړي د هغه وروسته بیا وړاندې شي دا به ډېره خوندور ښه همدېسې یو بله پوښتنه کوم دا خو وروسته تاسو مخکې د یوې ټولنې یادونه مو کړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې لپاره جوړې شوې دي آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نشته
نه 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 ما تر اوسه نه دي لیدلي ځکه زه که وایي خو زه به چا دعوت کړم زه به ورغوښتی وی چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شئ مله تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي خو که دا 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 خبرې جوړې شي او دا مشران یا په دې ځوانه کې دا فکری ځوانان راټول شي دغه کار په مخ واچوي نو دا خو دا به ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون به راوړي
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مطلب شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي ته دوی رشته دغه تمبور دغه د سیتار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړم دی ولکه نو بالکل شته دی غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو
په هر یو شته تبله شته دی په هم دوی په خپل دی استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارمونی په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارت شي
څومګان هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینې د چې یو هارمونیم لیکي هغه گئی اگر باب هم غول شي هغه شپله هم غول شي زکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټسن معلوم ده دلته به ودا ده موږ خو بدبختی په دې کې د چې په کلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خور کې ریګارډ کو
او بسلته یو څور په
ومه مشکل لایف کې مخمخ شنو بیا د کار
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دی کې شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډیر پوښ مثلا کې یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوېږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه زه موږ ډېر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوسپنه نو پدې کې یو غرض موږ دا مو چې د سندرغړې متوجي شي ځکه چې سندرغړې هم زپدې په خلک کار کوي زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بخي کوم مطالعه وکم یو لسفه مطالعه وکم
او د نور هنرمندانو باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډېر سندرغړو ته کوی چې خوشحال خټک پیژن وای چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغوی چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستا د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني سا هنر یې اوریدلی دی او خوند یې ورکړی خوښ کړی هغوی چې هنرمندان دي همدا اوس موږ غږ اوري خامخا به ستا له تجربو استفاده کوي په دغه برخه کې ستا تجربه څه وه تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړه چې هغه ډېره د ټیټي سوي وي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دی راوسته د ټولنې د عامه روان نه یو پورته ده نو یعنی عامه روان باید دغه ستا د هنر پسې راپورته شي دې کې څه راز وو
محبوب صاحب ټولنه په درې کټګوري کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډېر پورته تللي دي یو خلک دي چې متوسط مینځ کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه معنا نه لري نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما پس را پاتې کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر راغځه راته چې تک په دې لار کې زینو بیا په دې نه غزار په کلاش نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو شاو موږ به سبیل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو شې
بالکل
نو دې طبيعت به مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړي چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه سن هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه بچو کی
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم رحمت څوک دی همدا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري دي ځکه به تغیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعرانو سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کاروان صاحب سره ناستو کی لایق صاحب تور شي جلان صاحب تور شي تاسو عبد الله رفیع صاحب سره کی ناستي پاس دیو کی نو هغه ورته به د ژوند راز او نازونه ټول خو نو هر څو جنو راضی لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کلو کې د تنظیم جوړ کی دی بده کامیاب هغه پورته ختلی
ډیر مننه شکر
شکر استاد
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایي د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه دی څه ډول او څه وخت رامنځته شوه دا د تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغالاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو لخوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې یا د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده شوې ده. طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولیه ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا پامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او میرمنې په کیږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
ډسپنسر ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه شل ملګري، هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو لوغو به اتڼونه کول.
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کیږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کیږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت د زړه غم غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه، او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې چې اچولم یا کومه مصري چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېره به خوښېږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي، له څو تنو څخه مو پوښتلي دي، ورته غواړم چې
نوم یې والی جان دې جاربات وسیدونکي. په خوا چې به کلی کور نه کې خځه چمبې جوړولې دي، پوستکی نه یا د ګډې دې بل دغه نه، او اوس هم زموږ په کور کې داشته پوستکی نه، ساده پوستکی به بس اته غوندي و نور موږ څه شنې دلیدلې.
محمد نن د لغمان ولایت دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دیندی فلم و راکوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قوارې خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو خو وسم نه پیادېږي چې هغه چی شنه جوړېدل سره کم ته وکړه.
نوم محمد عارف ته غزنده ولایت ته ما مخه راغه ګردی ګردی وړې دایرې نه دی ماغه دی وړې وړې انجنې بندلو به کوي لدین پورته به نور چی نه دلیدل.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډه کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومبو سوزاله سوری سوری وو. حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پر وتلی.
د کړکی په کونجونو کې ماته آینه پر امسا پورې واله. کرنګ کړنګ سو. له بهره د کوټه منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چغه په خود کړ. مخې په سیور واړه وو د چنار لمنځه ژغ راته. د ونی پورته څنګه غوڅه سوي وې. د په مرغۍ پسې کتل چې څو پرله پسې ډزې سوې. مرغۍ غلی سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه، تسمش کېدلې وه. څرخې وڅرخوه، د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تیر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بیرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله، سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه، خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
خار کې به کرایا نور څنګه ورکوم؟ خار کې به کرایا څنګه ورکوم؟
به دې خار مینه روزګارو دل کمینه په پیسو به دې خار مینه روزګارو دل کمینه په پیسو به دې خار مینه روزګارو دل کمینه په پیسو نشم یو سړی مې پکې بایلو ست شلا سوم تابا نشم یو سړی مې پکې بایلو بیرو خيار خيار کېدا لی باندې مې پکې بایلو.
تاسو به د هارون بچالونو سرخم خاشنایې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
جو
شي امن دیر خوب دے لترخ جنگا بلا